کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو پښتو ماښام نه خبري مجلې ته مزفره با ظاهر هر کله کوم. د مشورې لوی جرګې په اړه تیاریاني او هغه اندیشنو ته جواب په دې خبرونه کې ووري چې ګواکې په 400 احتمالي خوشی کېدونکو طالب بندیانو کې بهرني وګړي همسته. نور پرونه هم لرو. تر هر څه د مخبه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اسمت سروان څخه خبر.
په بغلان ولایت کې د سړک د غاړې په یو چاودنه کې یو لستنه وشل شوې دي. د لبنان د پلازمینې بیروت د تیر شپې په چاودنه کې لشتر لشه سلطنه وشل شوې او په پاکستان کې زرګونو کسانو د هندي کشمیر د حقوقي دریز د بدلون له لومړی کالیزې سره په یو وخت لاریونونه وکړل. د خبرونو تفصیل. د بغلان د ولایتي شورا د یو پخوانی غړي یو لساتون کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې وغوښل شول. دا پیښه نن غرمه هغه مهال په چشمه شیر سیمه کې وشوه چې محبوب الله غفاری له خپل ساتونکو سره له پل خمري څخه مزار شریف ته روان و. د بغلان د پولیسو ویندوی احمد جاوید بشارت ازادي رادیو ته وویل غفاری له دې پیښه روغ وتلی، خو یو لساتون کې چې په یو بل موټر کې په د پسې روان ول وشل شوی دی. د شاغلی بشارت په وینا په پیخه کې یو تن ژوبل شوی دی. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني وایي په افغانستان کې 10 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي دي. د چینن په یوه خبري غونډه کې د کورونا په اړه د یوې سروې د جزئیاتو په باب خبري کولې. همداراز وویل د کورونا وبا له خپرېدو تر اوسه 1.15% افغانانو د کورونا ناروغي تجربه کړې ده. دا سروې چې نن خپره شو ښیي چې د کابل 3.5% خلکو د کورونا ناروغي تېره کړې ده. د افغانستان د کابینې له پریکړې سره سم له نن څخه د پوهنتونونو حضوري تدریس پیل شو. د لوړو زده کړو وزارت ویندوی عزیز احمد اوریاخیل ازادي رادیو ته وویل چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سپارښتنې به په ټولګیو کې رعایت شي.
سر لنن له خیره پوهنتونونه شروع شول او د جدي میاشتې تر پایه به دغه دوه سمستر ادامه پیدا کوي. زمری میاشتې له 15 د میزان تر اخیره پورې به تر لنی سمستر ان شاء الله تکمیلېږي.
شغله اوریا خیل همدار ازول چې که په کوم ټولګي کې د کورونا مثبت پیښه ولیدل شو د هغه ټولګي ټول محصلان به د دوو اونیو لپاره قرنټین شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ترکیه غوښتي چې د طالبانو د تبلیغاتو مخه ونیسي. د افغانستان د بندنیو چارو وزارت دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې په یوه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه څو تنه لیدل کیږي چې په آیا صوفی ودانی که د طالبانو بیرغ پلاس کې لري. دا ودانی چې موزیم وو په وروستیو ورځو کې په جماعت بدل شوه. تر دې وړاندې پرون د ایران د بهرنیو چارو وزارت وویل چې 19 تنه افغانان یې په دې خاطر نیولې چې د اختر په لومړۍ ورځ د تهران په ملت پارک کې د طالبانو بیرغونه پورته کړي وو. ایران وایي د دغو کسانو له منځه یې 15 تنه محبس تلیږلي او نور افغانستان ته استوي. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د داعش د شاري شبکې غړی نیولی دی. د ملي امنیت د ریاست مسؤلانو نن چهارشنبه وویل د داعش د شاري شبکې غړی شاهدالله د سرخرود ولسوالۍ په شیخ مصري مینه کې نیولی دی. تر دې وړاندې نن د افغانستان دفاع وزارت وویل چې په کونړ کې د داعش د وسلوالو کسانو د انتقال مسؤل نیولی دی. د دفاع وزارت پر اساس محمد سعید له بهره وسلوال کسان او د هغوی د کورنیو غړي افغانستان ته راوستل. تاجکستان له افغانستان سره پر خپل پوله پراخه پوځي مانور وکړه. د دې پوځي مانورې هدف له افغانستان څخه تاجکستان ته د تروریستانو او د مخدرو موادو د قاچاقبرو د ننوتو مخنیوي بلل شوی دی. د تاجکستان دولتي تلویزیون ویلي چې دا مانوره چې 2 ورځې وړاندې د افغانستان د بدخشان او د تاجکستان د کورواک بدخشان ترمنځ ساحه کې پیل شوه نن چهارشنبه پای ته ورسېده. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. رسنۍ وایي هغه امونیم نایتریت سي چې د بیروت د بندر په ګودام کې تیر شپه وچاودیدل احتمالا کلونه وړاندې له یوې ضبط شوي بیړۍ راکښته شوي وو. راپورونه وایي چې روسي سوداګر ایګور ګریشچینکین د دې بیړۍ خاوند و. د لبنان د کورنیو چارو وزیر محمد فهیم یو ځای تلویزیون ته وویل چې په چاودنه کې تر سلو ډیر کسان وژل شوي او زرګونه نور ژوبل دي. ظاهرا دا پیښه د 2500 ټنه امونیم نایټریټ سره د چاودنې په نتیجه کې شوې ده. فهیمی همدارز ویل دا خطرناکه چاودیدونکې سره په 2014 میلادي کال له یوې باري بیړۍ څخه تر ضبط کېدو وروسته د ساحلي بندر په ګودام کې ساتل کېدل. په همدې منځ کې د لبنان صدر اعظم حسن دیاب وویل شاوخوا 2500 ټنه امونیم نایټریټ په ګودام کې لشپژو کلونو راهیسې په داسې حال کې ساتل کېدل چې د خوندیتوب لپاره تدابیر په پام کې نه ونیول شوي. د ایران د خراسان رضوی په شمال ختیځ ولایت کې په عامو ځایونو کې د ښځو پر بایسکل چلولو وروسته له دې بندیز ولګول شو چې د دغه ولایت د امر بالمعروف کمیټې په دې اړه پریکړه وکړه. د دې ولایت په مرکز مشهد کې د شیعهګانو د اتم امام زیارت موقعیت لري. د دغه ښار د جمعې د لمانځه امام آیت الله احمد علم المهدي چې په سخت دریځ مشهور دی پخوا له د ښځو له بایسکل چلولو سره مخالفت کړی و. د هند لوري د جمو کشمیر د ځانګړي امتیاز د پایتره سوالو او لنیو دیلی سره د دې لنجمنې سیمې د یو ځای کولو له لومړی کالیزی سره په یو وخت د پاکستان په لوی شارونو کې نن زرګونو کسانو د اعتراض په دود لاریونونه وکړل. په دغو لاریونونو کې سیاستوالو، مدافع وکیلانو، د بشري حقوقو فعالانو او د سوداګری اتحادیو غړو د هند اقدام ځپونکی وباله او هغه وغند. د پاکستان ولسمشر عارف علوی او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تر ټولو په لوی لاریون کې چې په پلازمینه اسلام آباد کې وشو ګډون وکړ. د دې لاریون ګډونوالو د هند پر ضد شعارونه ورکړل او پر نړیوالو قدرتونو یې غږ وکړ چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د اوسیدونکو له لوري په دې قضیه کې مداخله وکړي. د هند حکومت د تیر کال په همدې ورځ اعلان وکړ چې د خپل خوا د کشمیر حقوقي دریز بدلوي. او امریکا وایي په لیبیا کې د تاوتریخوالو پر زیاتېدو سخته خواشینې ده او له بهرنیو قدرتونو غواړي چې په دغه هیواد کې خپله نیابتي جګړه پای ته ورسوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبرین پرون په یو بیان کې ویلي چې امریکا په لیبیا کې د ټولو خواوو له لوري د ملیشو او خصوصي قراردادي ځواکونو د کارولو په شمول د بهرنیانو د پوځي لاسوهنې کلکه مخالفه ده.
د افغانستان د څولوی خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 30.6 جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 28.8 هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 30.7 مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 30.8 او کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 28.7.
لنجي صفوي مو د هوا حالات ورتل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد معصوم ستانکزي هغه اندیشنې جواب کړی چې ګواکې په څلور سوه احتمالي خوشي کېدونکو طالب بندیانو کې بهرني وګړي هم شته.
نو دا ډېر یو عمیقه څېړنه د دوو میاشتو په جریان کې وسوله. خارجي اتباع په دې څلور سوه کې نشته.
د ننګرهار پر محبس بریت شکونه او پښتنې راولړ کړي دي چې ګواکې په دې بریت کې به د داعش نفوذ کسانو مرسته کړې وي. اخو د همدې بریت د یو قرباني د کورنۍ لغړو سره غېدلې او حال به در سره شریکو.
د فیصل درې بچین دي، یو زوی د دوی لورګان دي، یو خزه ده. خیر دغه یو ورور مې او دغه خدای واغستلو در پدر شلو.
د لبنان د پرونی 14 ورسته حال هم در سره شریکو او د مجله متش پر نیمه بچو ده. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مسولین وایي چې په 400 طالبانو کې هیڅ بهرنۍ وګړې نشته. په دې جرګې کې چې د جمعې پر ورځ پیلېږي یو شمېر ګډون کوونکي کابل ته ورسېدل دي او نور به تر سبا ورسېږي. رحمت افغان په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د مشروطي لوی جرګې د جوړېدا د کمیسیون رئیس وای د سولې بهیر هغه حد ته رسېدلی چې ولس سره پرې سلا مشورې وسي، نو ځکه جرګې ته جدي اړتیا پیدا سوه. محمد معصوم ستانکزی د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې هیله څرګنده کړه چې د جرګې ګډونوال به ملي ګټو ته په پام سره سمه پریکړه وکړي او عملي بڼه به ولري. ښاغلی ستانکزی زیاته کړه چې د جرګې غړي به د هغو 400 زندانیانو په اړه پریکړه وکړي چې ولسمشر یې د خوشي کولو واک او صلاحیت نه لري.
په 400 کسانو کې اشتباه د دې وڅې په دې کې به خارجیان وي، نو دا ډېر یو عمیقه څېړنه د دوو میاشتو په جریان کې وسوله. خارجي اتباع په دې 400 کې نشته.
کټګوري اولی کسایي هستن چې محکوم به اعدام هستن. موضوع دوم کسایي هستن چې محکوم به قتل بودن. کټګوري دې کسایي هست که محکوم به اختطاف هستن و یا به جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدره محکوم شده. موضوع دیگر موضوع فساد اداری و فساد مالی است که در اون قسمت موضوع عفو وجود ندارد.
ښاغلی ستانکزی دا هم وویل چې له امریکا سره د طالبانو په هوکړه کې یوازې د 5000 زندانیانو ویل سوي وو، لیست مطرح نه وو، خو اوس 5000 سل طالب زندانیان خوشي سوي دي. د مشروطي لوی جرګې د جوړېدا د کمیسیون د دارالانشا رئیس عبدالسلام رحیمی په همدې خبري ناسته کې وویل چې دغه جرګه د تیرې لوی جرګې په دوام یوه نوې جرګه ده. ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې په دې جرګه کې د ګډون لپاره له ولایتونو ځینې استازي کابل ته رارسېدلي او سبا یې راتګ بشپړېږي. هغه وایي کابل ته د جرګې د غړیو راتګ پیل سوی، ځینې کابل ته رارسېدلي او انشاءالله ټول به یې سبا راورسېږي. ځانګړي تدابیر ورته نیول سوي. ښاغلی رحیمی وایي چې د کورونا وایروس د خپرېدا د مخنیوي لپاره میلمنو ته ځانګړي روغتیایي تدابیر په پام کې نیول سوي. د نوموړي په خبره د جوړېدونکي لویې جرګې د اداري پلاوي او کمیټو په ګډون به ټول پخواني تشکیلات پر ځای وي. په تېرې مشروطي لویې جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړی و او مشري یې پخواني جهادي رهبر عبدرب الرسول سیاف کوله. خو محمد معصوم ستانکزی وایي کچېرې په اداري پلاوي کې بدلون راتلو، جرګه به پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د سولې د مشروطي لویې جرګې د جوړېدا کمیسیون وایي د سولې په اړه پیاوړې ملي اجماع موجوده ده او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس او نوموړي ته نږدې کسان به په دغه جرګه کې ګډون وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون هم وایي چې د ملي مصالحې عالي شورا غړي د مشروطي لویې جرګې د جوړېدا په کمیسیون کې فعاله ونډه لري. په ورته وخت کې د کابل امنیت قومندانۍ وایي چې د سولې مشروطي جوړېدونکي جرګې ته یې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې د لویې جرګې خیمې ته نږدې مهمو ځایونو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای سوي. ټاکل سوي چې مشروطي لویې جرګه د راتلونکي جمعې په ورځ جوړه سي. جمهور ریاست ویلي وو چې ممکن دغه جرګه به درې ورځې دوام وکړي.
د مشورتي لوی جرګې په اړه مو اوریدل. هغه خو طالبانو له دې جرګې سره مخالفت کړی دی او ویلي دي چې د طالبانو د خلاصون لپاره له دې جرګې څخه ممکن د دوی په وینا د افغان ولس د هیلو او اصول خلاف استفاده وسی. طالبانو نن په یو خبر پانه کې همدار ویلي چې دا جرګه د ولس استازیتوب نه کوي او قانوني حیثیت نه لري. د افغانستان ولس مشر د شاوخوا 400 طالبانو د خلاصون په اړه د پریکړې لپاره د روان اسد په ولسمه نیټه مشورتي لوی جرګه را بللې ده. حکومت وایي چې دا 400 بندیان په لویو جرمونو کې په لاس لرلو محکوم دي او د خوشي کولو صلاحیت نه لري. په داسې حال کې چې حکومت تر دې مخکې 3500 زیات طالب بندیان له زندانونو خوشي کړل. خو اوس پښتانه دا دي چې په داسې وخت کې چې افغانستان د کورونا وبا او نورو زیاتېدونکو ناامنیو سره مخامخ دی، دا جرګه را بلل څومره پر ځای اقدام دی؟ دا پښتانه مې د په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي شینکی کړوخیل څخه وپوښتل.
باید وای چې د افغانستان حکومت او دولت لپاره یو اسانه پریکړه نه ده. په دې وخت کې چې ډېر اوچت د کورونا تهدید سره هم موږ مخامخ یو، متاسفانه چې موږ په دومره افغان کوشي پیښو کې مخامخ یو چې افغانستان ولس او همدارنګه رهبري دې ته مجبوره شوې ده چې په دومره ضیق او په کم وخت کې او د ټول تعهداتو برسره د جرګره وواري، ځکه چې ورځ په ورځ تاوتریخوالی او شر رسېدلی. متاسفانه چې دغه افغان کوشي څه هیڅ توجه نه لري، مګر د افغان ولس باندې تحمیل شوی جنګ او افغانستان ولس او حکومت دیتا علوی چې په دې باندې په داسې حساس وخت کې جرګه راوغواړي او په دې مسله باندې خبرې اترې وشي.
بلې میرمن کرخل، ولس مشر غنی تازه ویلې دي چې په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون رئیسی درې نیم زره افغان سرتیري د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي دي، او ملګرو ملتونو هم ویلي چې د روان کال په شپږو لومړنیو میاشتو کې تر 1200 زیات ولسی افغانان په جګړو کې وژل شوي دي. دې ته په پام د افغانانو د خپلمنځي خبرو د پایل او یو دایمي اوربند تر رسیدو د رسیدو اړتیا څومره فوري او بیړنۍ برېښي ستاسو په اند؟
اما علم در ما خواله چه منگه افغان کشی نور افغانان چه در قابل در قابل نده زنه پیکرم چه طالبان دیو باشه نتصوم را کواله چه توجیه که یا اگه کم بحانه چه در جنگ دوام در پاراوه در امریکایان نشتون چون ویسی ویسی که مفقه بند رسیدنه در افغانان و باشه نه ترقم توجیه که گی یعنی که افغان ولس به او ولس مشر در فقط دل پاچه در افغان کشی تا که د پایتخت کې خودش د لپاره د جرګه راغلی کیږي، ځکه چې هغه کسان چې په مختلفو جرایمو کې سکیل کسان دي او هغه د هم د او افغان حکومت نشي کولای چې په داسې جرایم وبخي، ان باور چې وی غوښتل طالبان چې نور لیس ورکړي چې تر څو پورې دا په قتل په اختطاف په انسان وژنه کې په مواد مخدر کې په داسې مسائلو کې په اداري او اخلاقي توسعاتو کې کتل انسانانو ازادول د ولسمشر په واک نه د ځکه چې قانون ورته اجازه نه ورکوي، نو اوس به ولس سره په ګډه تصمیمونه نیول کېږي چې څه باید وشي. نو امیدوار یم چې طالبان هم په دې موضوع باندې تجدید نظر وشي تر څو پورې موږ ورته چې واقعا یو فیصلې ته ورسېږو چې هم افغاني خبر اترې شروع شي او همدارنګه
پدې باندې لسپاندې یو مشترک نیوز تجربه درو. بله، امیرن کرخل ما هم دقیق غوښتل چې دغه دولي او پښتون وکم ساسنه کپلاندو راته وس چې د سولې په چارو کې پیچلتیا ته په پام سره تاسو په افغانستان کې د شکل لورو ترمنځ داسې کوم حل لار ګوري چې هم جګړه پاتې ورسیږي او هم ترې دواړه اړخونه راضي وي.
امالم دا ما وره چې نور افغان کوشي افغانان ته قبل نه د امیدوارې ما چې دوه طرف دې باندې فکر وکړي چې په دې فیصله اقدام چې په اوربان باندې فیصله وشي تر څو پر افغانان وکړي شي د سولې او د امن په فضا کې پر ټول خپل منځي مسایل باندې فکر وکړي او یو منطقي نتیجې ته ورسیږي چې هم جنگ ختم شي او هم وکړي چې طالبان ته هم قناعت ورکړي چې تر څو پورې چې نور توجه د جنگ پیدا نشي او موږ وکړای شي یو دایمي سولې ته لاس پیدا.
په ولسی جرګې کې د کابل د خلکو استازي شین کوي کړو خلوا.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سمو ژغلا زده رادیو اوري د ننګرهار پر محبس بریچې له عملی غنو خلکو ته د سر او مال زیان ووشت، شکونه او پښتنې راولاړې کړې دي. د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو او د دوی ځینی استازي په دې شکمن دي چې ګوندې په دغه بریټ کې به د داعش نفوذي کسانو مرسته کړې وي. خو د ننګرهار د والی ویاند وایي چې لا هم د دې پیښې په اړه څېړنې کیږي او څېړنې نه دي بشپړې شوي. په دې اړه سهارګل امیرزی راپور لري.
د ننګرهار پر عمومي محبس ډلې وسلوال بریټ کوم چې اوسې غنې پښتن یو شکونه رامنځته کړی دي. د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو او د دوی ځینی استازي په دې شکمن دي چې ګوندې په دغه برید کې به د داعش نفوذي کسانو مرسته کړې وي. له دې ډلې د ننګرهار په ولایتي شورا کې د دغه ولایت د خلکو ځینی استازي وایي د ننګرهار پر محبس چې د خارپې و مهمه نقطه کې دی او امنیتي تدابیر هم جدي دي، برید او د سلګونو بندیانو په تیښته بریالي کېدل د دې ښکارندوی کوي چې نفوذي کسانو مرسته کړې ده. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي لدی ډلې ناصر کاموال او سهراب قادری ازادي راډیو ته وویل
بدون شک د غزې تراتل د غزې کې دغه حمله اجرا کول مخکې د دوی خپل په داخل کې د بندیانو د دوی سره ارتباط خپل د محبس د مدیر د نشتون د معاون نشتون په داخل د محبس کې د لوی وینګونو په دغه مخام درازي خلاصې پاتې کېدل دا ټول هغه سوالونه دي چې طبي خبره د چپلو یا کچ وسره مرسته شوی. نو که دغه مرسته نه وي دا تصادف نه و، دی باندې طبعا په میاشتو میاشتو کار شوی.
تاسو خپل ولید زده د ننګرهار ولایتي شورا وکیل متروسه زما بس ته سوز لیتلې مزه نه پېږم چې شرق خواته کومه دروازه دی دا په کومه لار باندې نه وځي. طبي خبره ده چې رهنمایي ورسره شوی
د ننګرهار د ولایتي شورا دغه استاد زیاتوي چې حکومت ورسره د تختیدلو او پاتې بندیانو په اړه کوم معلومات نه شریکوي او هغه سوایي چې د ولس پسترګو کې خاورې شیندلې. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل حکومت د سلو یا یو سلو شلو په شاوخوا کې د تختیدلو بندیان ورقام ورکړي دي. په داسې حال کې چې د په خبره شاوخوا 400 بندیان تښتېدلي چې پکې د عایشیان، طالبان او نور لوی مجرمین چې 40 کاله د بند موده وه شامل دي. ښاغلی عمر دا کوي چې یو شمیر بندیان له دې فرصته په استفادې د پیسو په مقابل کې هم خوشی شوي او د زندان مسؤلینو په دې خاطر چې بیرته خپل شمیر ډک کړي له لارو کوڅو یې بېګناه خلک نیولي او زندان ته یې اچولي دي. اجمل عمر په ننګرهار کې د داعش ختمېدل هڅه دا بولي او وای دا پروژه خستل او تطبیقول او د ولس په سترګو کې د خاورو شیندل دي.
زه مرکزی حکومت همیشه ټینګار او غږ دا کوي چې په ننګرهار کې موږ داعش ختم کړو او داعش د منځه لاړلو داعش ریښې ختم شوې. نو چې هغه استاد د ولس نور باید قضاوت وکړي چا چې دا خبرې کولې چې داعش ریښې مې ختم کړې دغه داعش د کوم ځای نه راغلو او دا څوک دي؟ نو ما په نظر باندې مخکې خبرې چا چې کولې مطلق دروغ دي او د ولس په سترو کې خاورې چنلې او پروژې اخیستلې او پروژې مخکې تطبیقولې.
خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال او د ننګرهار پخوانی والی شاه محمود میاخیل هم تر برید وروسته ازادي راډیو ته په خپل سرګندونو کې ویلي چې داعش ډلې په ننګرهار کې ماته خوړلې جغرافیه له لاسه ورکړې، مهم کسان نیول شوي او وژل شوي، خو په خبره چې د بریدونو توان لا هم لري. د تیر یکشنبې په ورځ چې د اختر درېمه وه داعش وسلوالو د ننګرهار پر عمومي محبس موټر بم او وسلوال برید وکړ شي له امله 25 کسان ووژل شول او 30 نور ټپیان شول. د رسمي شمیرو لمخې د برید پر مهال په محبس کې 193 بندیان وو، خو 3600 بندیان مرکز ته انتقال شوي او پام دې شمیر نور لا هم پام دې محبس کې دي. د ننګرهار چارواکي وایي شاوخوا 300 بندیان تښتېدلي چې په اړه پلټنې کېږي او د نیولو هڅې روانې دي. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیاڼی وایي په تښتېدلو بندیانو کې داعشیان، طالبان او همداشان یو شمیر نور کسان چې په نورو جرمونو نیول شوي وو شامل دي. خاغلی خوګیاڼی پر محبس د برید په تړاو له بریدګرو سره د نفوذي مرستې او بریدګرو ته د راهنمایي په اړه ازادي راډیو ته وویل
په ننګرهار محبس برید کول دا یو خوشنونکې موضوع ده. ولایتي اداره او مرکزی اداره په دې باندې جدي کار کوي چې برید څه ډول پلان شوی دی او کوم ځای کې مسؤولینو خپل مسؤلیت په ښه توګه نه دی ادا کړی. هر اړخیز څېړنې کېږي، له څېړنې وروسته معلومیږي چې کوم ځای کې همکاري خدای نخواسته شوې ده یا مثلا څه ډول موضوع ده. دغه پوښتنې به له تحقیق او څېړنې وروسته ځوابېږي. ولې اطمینان هم دا دی هغه کسان چې هغوی په دنده کې ښه مسؤلیت نه وي ادا کړی یا کومه بله لاره کړې وي، له هغوی سره به قانوني چلند ترسره کېږي.
د ننګرهار د ولایتي شورا د استازو څرګندونې او د والي د ویان د څېړنو خبرې په داسې حال کې دي چې د محبس تر بریدي و ورځ وروسته د ننګرهار امنیت قومندان او دغه ولایت د محبس مدیر مرکز ته ورغوښتل شوي او ویل کېږي چې تر څېړنو لاندې دي. د ننګرهار پر امنیتي بنسټونو او ځایي چارواکو د خلکو نیوکې دادي چې په خپلو کړنو او د ننګرهار د امنیت په تړاو له غفلته کار اخلي چې له امله یې دغه شان لوی پیښې او بریدونه رامنځته کېږي. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
د همدې ننګرهار د برید په تړاو پر یو بل موضوع باندې هم تم کیږو. په سرژنی لوی اختر کې د خوښیو پر ځای د ننګرهاریانو په لسګونو کورنۍ د غم په ټغر کښېناستي. د جلال آباد شهریانو د لوی اختر وروستی ورځ د ننګرهار پر محبس د داعشیانو د مرګونې حملې له امله په ماتم بدله سوه. د دغو قرباني سویو کورنۍ له ډلې یوه د شیر بهادر کورنۍ ده. د شیر بهادر 28 ورور فیصل چې په دغه محبس کې بندي و ووژل سو. زموږ خبریال خان محمد سین د وژل سوي فیصل د ورور شیر بهادر پر وضعیت یو راپور چمتو کړی دی چې په خپل د شیر بهادر په خبرو پیلېږي.
د فیصل درې بچین دي، یو زوی د دوی لورګانی دي، یو ښځه ده. خیر دغه یو ورور مې او دغه خدای واغستلو در په در شلو.
شیر بهادر وای ورور فیصل اته کال د کماندو په لیکو کې دنده تر سره کړې خو یو ناحق تور پرې ولګیدو بندې شو. شیر بهادر وای اقتصادي وضعیت مو ډیر کمزور دی، په عاجزۍ فقیرۍ کې ژوند کوو او د ورور له تنخوا پرته مو هیڅ عاید نه درلود. دی وای په دې خوارۍ غریبۍ کې د ورور د اولادونو د روزلو او پاللو پیټه هم را پر سر شو. شیر بهادر وای په خپله هم شاوخوا 9 په امنیتي ځواکونو کې دنده ترسره کړې ده. دی له دولته ګیلمن هم دی.
د غورور باندې اخر د غلطور ولګیدو لا غتورم سرته ونه رسیدلو د سر دوه درې نورمو هغه نور د پیسو په زور راخوش شو غریب عاجز سره د خپلند کیږي په دولت کې که داسې دولت داسې حساب داسې لکه دانن څه زما ورور مړ شو داسې د بل ورور مړ کیږي نو دا دولت موږ ته په درد نه خوري
د فیصل او خیتانیدار له حکومت غواړي چې د پیښې عاملینو ته سخت سزا ورکړي
څنګه چل دی چې کمربند دی پروت دی امنیتی دی ولاړ دی او په یو خار منځ کې پورټینر راځي او د مابس مخې ته کسان کوزی دا د کوم ځای نه راغلو حکومت نه دا غواړم چې دغه کړۍ دې راوباسي او کړۍ دې په چوک کې ودرې دنیا په مخ کې دې ختم کړي
د ننګرهار پر محبس یک شنبه د لوی اختر په درېمه حمله وشوه چې په نتیجه کې لسګونه کسان چې بندیان ملکی کسان او امنیتي ځواکونه شامل وو ووژل شول د دغه حمله مسؤلیت د داعش ډلې پر غاړه اخیستی دی افغان چارواکي وایي د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې او پایله به یې له خلکو سره شریکه شي د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا د ویان ظاهر عادل د تازه معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 8 ټپیان شوي دي دا په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونو تل ویلي چې داعش ډلې په ننګرهار کې ماته خوړلې ده د افغانستان ملي امنیت ریاست په دې وروستیو کې هم د دغې ډلې د مشرانو او یو شمېر مهمو کسانو د نیولو او وژلو په اړه په خپلو اعلامیو کې ویلي دي خان محمد سیند آزادی رادیو کابل
ویوا لا لیبرتا
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم I am always going to put America
first دفراندوم شورا
Democracy is not the building It's not the monuments It's you
لا آزادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ
اوس ورته یو بهرنی موضوع اخلو لکه څنګه چې تاسو هم پر اپورونو خبرونه کې اوریدلی دي چې د لبنان د پلازمینې بیروت د سه‌شنبه ماښام په درنو چاودنو کې ګڼو خلکو ته تلفات اوښتې دي ورستی راپورونه ښیي چې تر 100 ډیر کسان په دې چاودنو کې وژل شوي دي او شاوخوا 4000 کسان پکې ټپیان شوي دي دا چې د دې پیښې ورستی حال څه دی زموږ همکار اسمت سارانس خبرې وپوښتم چې هم دا سره سره ده په استودیو کې د ترن سپتا ساده موضوع تعقیب کړي د څه نوې جزئیات راغلي دي
ډیر مننه فریبا جانې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه تیر شپه د لبنان د پلازمینې بیروت په یو ساحلي ګودام کې ډیره سخت چاودنه وشوه او لکه بلې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه تر 100 ډیر کسان وشل شوي دي او تر 4000 ډیر نور ژوبل شوي دي د دې پیښې په اړه د لبنان رسنۍ وایي هغه امونیم نایتریټ سره چې د بیروت د بندر په ګودام کې تیر شپه وچاودیدل احتمالا کلونه کلونه وړاندې له یوې ضبط شوې بیړۍ څخه راکښته شوي وو راپورونه وایي چې روسي سوداګر ایګور ګریشچینکن د دې بیړۍ خاوند و د لبنان د کورنیو چارو وزیر محمد فهیم یو ځایي تلویزیون ته ویلي دي چې په چاودنه کې تر 100 ډیر کسان وژل شوي او زرګونه نور ژوبل دي ظاهرا دا پیښه د 2500 ټنه امونیم نایتریټ سری د چاودنې په نتیجه کې شوې ده فهیمی همداراز ویل دا خطرناک چاودیدونکي سره په 2014 میلادي کال کې لوې باري بيړي څخه تر ضبط کېدو وروسته د ساحلي بندر په ګودام کې ساتل کېدل په همدې منځ کې د لبنان صدر اعظم حسن دیاب ویل شاوخوا 2500 ټنه امونیم نایتریټ په ګودام کې لشپژو کلونو راهیسې په داسې حال کې ساتل کېدل چې د خوندیتوب لپاره تدابیر په پام کې نه ونیول شوي دیاب ویل هغه کسان به ونیول شي چې بی خبري یې کړې ده او مسئولیت په غاړه ده د لبنان د عمومي امنیت رئیس عباس ابراهیم هم وویل چې دا خطرناک چاودیدونکي مواد له همغه وخت چې ضبط شول په ګودام کې ساتل کېدل د هم یادونه کړې چې دا چاودیدونکي مواد له کلونو راهیسې په دغه ګودام کې پراته وو رسنۍ د ضبط شویو موادو د نیټې پر اساس وایي چې د امونیم نایتریټ په هغې بیړۍ کې بارول چې په یوه روسي سوداګر پورې تړاو درلود دغه سوداګر اصلا د روسیې د سایبریا اوسیدونکی دی خو اوس په قبرس کې اوسی د نړۍ مشرانو د افغانستان د ولسمشر په ګډون د دې پیښې په خاطر له لبنان سره همراضي کړې ده او خوشحالي څرګنده کړې ده
ډیر زه تمنا کوم اسمت ساران چې د لبنان د بیروت د پرونی حمله یا بخښي د پرونی چاودنی جزئیات سره شریک کړم
د
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکي د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
او په د پایپ شیبو کې غواړم تاسو یو څو پیغامونه ولولم چې مشتمه راستولې دي. حمید وای غلی لیکلی دی چې موږ افغان بیسیم شرکت څخه د هیله لرو چې مشت د نورستان ولایت وانت وای غل ولسوالۍ کې عاجل انټرنیټي خدمات فعال کړي. قاری محمد نبی مینوال د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ څخه مسیج را لېږلی وای چې د هلمند په بوست روغتون کې زیاتې ستونزې موجود دي. د هلمند والی او نور چارواکي باید مشکلاتو ته پام وکړي چې د ناروغانو درملنه په ښه توګه ترسره شي. نور سمسون محمد خو خبرونه مدل ته ختم سو دری مجله بس ما همکار فرشته نگا درته وړاندې کی
تشکر فریبا.